کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې په نورو خبري مطالبه او رپورټونو سربېره اوري چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس په ښې حکومتداري او اصلاحاتو ټینګار کړی. نور رپورټونه هم لرو، خو فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې هلته د ناټو د ځواکونو د یوې بمباری په ارتباط څېړنې کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په حمله کې لږ تر لږه 22 پولیس او عسکر په سرپل کې وژل دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطیني ادارې له صدر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې فلسطینیانو ته د ښې راتلونکي پیغام راوړي. پوره خبرونه واوري. په پکتیا کې دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه هلته د ناټو د ځواکونو په هوایي حمله کې لشتر لږه 9 ملکی کسان وژل شوي، خو ایساف او امریکایي چارواکو ویلي چې په حمله کې وژل شوي کسان وسلوال دي. د پکتیا د والی مرستیال ازادي راډیو ته نن وویل چې د په پېښه کې د ووتنو وژل شویو کسانو جسدونه نن سهار ګردیز ته راوړل شوي دي. د پکتیا د دغې سیمې اوسیدونکو د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مغه مخکې بټی کولار کال کو په دغه موسم کې زمي وخت ده. هغه تاسو بټو ته پاس وخت تیارې ته دلته د مکتروي لوي تیارې ته ویږي درځي سکاته سو د سنې سی وومل اده دا نور به ورته د مغرونو وایغه د نزو بټي وای د غوایر وخت ویږي هغه سی لاوله د پي بمبار وک کنه.
د مسلې نور جزئیات په ورسته په رپورت کې واورې. د پکتیا د والی مرستیال ویلي د پېښ په ارتباط څېړنې پیل کړې دي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په حمله کې لشتر لږه 22 پولیس او عسكر وژل دي. حمله نن په سرپل کې شوې ده. د سرپل والی عبدالجبار حقبین ویلي چې د امنیتي ځواکونو 8 تنه زخمیان شوي او وطن وسلوالو طالبانو ورسره بيولې دي. د حقبین په وینا لشتر لږه 12 پوځي موټر یو مخ ویجاړ شوې دي. په کابل کې نن په انتحاري چاودنه کې یو ملکی سړی وژل شوی او درې بهرني عسكر زخمیان شوی دي. چاودنه په کابل بای کې شوې ده او هدف یې د نړیوالو ځواکونو یو موټر و. د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستای. په عین حال کې نن د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د څلورو کوچنیانو په ګډون لشت لږه 22 ملکی کسان زخمیان شوی دي. د قرباغ ولسوال سمیع الله شریفي ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسوالۍ په بازار کې د کستونو د خرڅلاو په یو دوکان ته نږدې شوې ده. او ولسمشر اشرف غنی احمد زی ویلی چې له بهر سره د زندانیانو غیر قانوني ټلیفوني روابط پات قطع سي. پروستوي کې له کابل یو هیات هرات ته تللی وو چې په هغه ولایت کې د زندانونو وضعیت وګوري. ولسمشر احمد زی ویلی اجازه به ورنکړو چې زندانونه د تروریستي او جنايي فعالیتونو په مرکزونو بدل شي. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر نننۍ خبر پاڼه وایي چې د ټولو زندانونو وضعیت به وڅېړل شي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون نن د فلسطیني ادارې له صدر اعظم رامي حمدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د غزې خلکو ته د شی راتلونکي او امید پیغام وروړي. د وای ملګری ملتونه به دا یقیني کړي چې غزې ته به د ضرورت وړ کافي مواد ډیر ژر ولېږدول سي. په همدې خبري کانفرنس کې د فلسطیني ادارې صدر اعظم رامي حمدالله وویل: ما د ملګرو ملتو پر عمومي منشي ټینګار وکړ چې د مرستې مواد او د مرستې پروژې به تر هغو چې اسرائیل پر غزه خپل بندیز د فلسطیني ملي اقتصاد پر موادو، خلکو، وارداتو او صادراتو بندیز ژر او په بشپړ ډول لري نه کړي، په اغیزمن ډول نشي عملي کېدلی. پان کې مون نن د لویدیز غاړي د رام الله په ښار کې د فلسطیني ادارې له مشرانو سره وکتل او د غزې د بیا رغونې لپاره د مرستو په اړه معلومات ورکړل. د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یو غړي نن د کوبانی په ښار کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر والو زاوه چې دوه کوردي جنگیالي پکې زخمیان شوي دي. د حملې هدف ظاهرا په کوبانی کې چې د سوریه او ترکیه پر ګډه پوله پروت دی. د اسلامي دولت وسلوالو ته د پرمختګ د لارې خلاصول وو. د کوبانی ښار وی اوسیدونکي شمسه نن په ټلیفون د ښار د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: دا وای دلته په کوبانی کې نور هیڅ شی نه دی پاته. خلک دلته پر هغه څه چې په کورنو کې درلودل د گزارې هڅې کوي. ویل کېږي چې کوردی جنگیالو د وسلوالو پر ضد خپل مقاومت ټینګ ساتلی او په کوبانی کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې د پرمختګ لاره نیولې ده. د روسیې د جنگي بیړیو یو کتار نن په کسپین سمندرګي کې د ایران بندر انزلی ته ورسید. سیمه ایز ایرانی چارواکي او په تهران کې د روسیې سفیر نن د داغستان او ګرات سویاشسک په نوم د روسیې د سمندري ځواکونو د بیړیو د دې کتار هرکلی ته ورغلي وو. د بیړیو تیر اونۍ د قزاقستان له سمندري قواو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړل. د روسیې بیړۍ د ایران له انزلی بندره د اذربایجان د باکو ښار په لورې خوځېږي. الکساندر زخارچینکو نن د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې د هغوی د ایدا پر اساس د دونیسک د خلکو جمهوریت په نوم حکومت مشرتابه ته ځان رسمي کاندید کړ. رومن لیاهین چې ځان په دونیسک کې د بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر ګڼي نن اعلان کړی چې زخارچینکو یوازنی کس دی چې په ټاکنو کې د ګډون ټول اسناد یې ورته سپارلي دي. زخارچینکو اوسمهال ادعا کوي چې د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې صدر اعظم دی. په ختیځ اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې برات کیونی ټاکنې کېږي. خو د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو ویلي هر ډول سیمه ایزې ټاکنې باید په اوکراین کې د شته قوانینو پر اساس وي او کیف به په دونیسک یا لوهانسکي د پلانشوي ټاکنې په مشروعیت ونه پیژني.
خبرنامه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې درسته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د ناتو په یو هوایی برید کې د ګردیز په خار کې وو کسان وژل شوی دي چې د اکیګي ټول ولسی خلک دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول د خبرو چې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو پر وستو ټینګار کړی دی. په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې اداري هیئت د افغان ولسمشر اشرف غنی له هغو څرګندونو ملاتړ وکړ چې ویلي په زورواکو به قانون عملي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې پرله پسې زیږونونو میاندو او ماشومانو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړي دي او باید چې د کورنیو د پلان د تنظیم له مخې مخه ونیول شي. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. له موږ سره اوسئ. ازادي رادیو دا په یو د ناتو د هوایی ځواکونو په یو هوایی برید کې د ګردیز په خار کې وکسان وژل شوی دی چې ادعا کوي ټول ملکی اندي. د ګردیز یو شمیر اوسیدونکو نن د پیښې د قربانیانو جسدونه په سیمه کې د سری میاشتې دفتر ته وروړي وو. چارواکی وایي چې د دې پیښې کې وژل شوی کسان ډیری ملکی وګړي دي. نور حلبل نور یاس نوري نواب
د ګردیز اوسیدونکو دا کوي چې تیر شپه د ښار په وڅنډه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی وطن ملکی وګړي دي. دوی نن سهار د وژل شوو کسانو مړي د سری میاشتې د اداري سیمهیز دفتر ته وړي وو. په وژل شوو کې یو ماشوم مړی هم تر سترګو کېده. د وژل شوو کسانو یو خپل پسې مکري ازادي راډیو خبريال ته وویل دوی د ښار د یوې څنډې په لوړه غونډۍ کې د بوټو او خزلو پر راټولولو لګیا وو چې ور باندې حمله وشوه.
دغه موسم کې زمي وخت ده هغه ته سي بوټو ته پاس وخت ته تیاری ته دلته د مکتروي لوي د تیاری ته ویږي درځي سي کاته سو داسنه سي وومل هدا د نور د ورته د مګورونو وایغه د نځو بټي وای د غوایر وخت ته ویږي هغه سي لاوله د پي بمبار وک کنه د څلور نه پر د غرپ یو وخت کې مړ کړي مګي او ترو دو متر زمان یو بل کلیوال.
سیمه ایز چارواکي هم ادعا کوي چې نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو له مخکې له افغان ځواکونو سره دغه هوایی عملیات نه وو هماهنګ کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح خبریالانو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه به جدي څېړنه کوي.
دا نن چې کومه پیښه شوې ده د دې به موږ جدي تعقیب به کوو او دا په هر حالت کې زه په ډېرو کلکو الفاظو دغه 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 تنبیه کوم او دا کار چې هر چا کړی ده دا جنایت کړی ده او باید خپل دغه جنایت جواب دی وی. دا ټول وو کسه په شهادت رسیدلی دي چې پکې ماشومان هم شامل دي او یا هم ډیر سپینګیر پکې شامل دي چې دوی هغه خلک دي چې د دې جمیره رسیدو لپاره ځانونو ته دا بوټي موټي د شیان راوړل.
خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د پیښې بل ډول یادونه کوي. ایساف وایي په ګردیز کې د تېرې شپې په عملیاتو کې 8 سخت دریځي وسله وال وژل شوي دي. ایساف ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې هیڅ یو ملکي کس ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان حکومت بم غورځوونکي الوتکې نه لري او په پوځي عملیاتو کې د ناتو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو څخه مرسته غواړي. که څه هم دې مسلې په تېرو کلونو کې د کابل او ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې راولاړې کړې وي، خو بیا هم د ملکي تلفاتو پیښې تکرار شوي دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د ناتو له هوایي عملیاتو سره سخت مخالفت څرګند کړی او افغان امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی و چې نور له ناتو د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه ونه کړي، خو تر اوسه د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ نوي حکومت په دې اړه سخت عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله نن د وزیرانو د شورا په لومړنۍ غونډه کې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار وکړ. لا کابل پرې د مرزی احمد زی راستولې رپورټ اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله د قانون عملی کول، د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او په بیلابیلو ادارو کې د پراخو اصلاحاتو راوستل د نوي حکومت مهم لومړیتوبونه په ګوته کړل. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په لومړنۍ غونډه کې چې د مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي او ځواب ویونکی اوسي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه خلکو ته باید دا ثابته شي چې د ملي وحدت حکومت ولس ته ژمن، او زیاته کړه چې دا حکومت به ټول هغه ژمنې عملي کړي چې په خوا یې کړې دي.
حکومت پاسخگو باشه به مردم افغانستان، خدمتگزار به مردم افغانستان باشه.
د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکو حکومت اوسي، د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي، ملي پیوستون او ټولنیز عدالت پر رښتینې ډول تمثیل کړي. دا هغه ژمنه ده چې موږ محترم جمهور رئیس او هر هغه همکار چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې چې په هر ساته کې کار کوي موږ ورته ځان مسؤل ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په راوستو ټینګار کړی او ویلي دي چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي. ښاغلی احمدزی په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې یو شمېر اجراءات هم کړي او خلکو ته ژمنه ورکړي چې د ملي وحدت حکومت باید خلکو ته خدمت وکړي. په تیرو دوو اونیو کې خلکو د ولسمشر احمدزی له اقداماتو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله له لورې شوې ژمنې باید په بشپړ ډول عملي شي. خو د سرپرستو وزیرانو په اړه یوه اندېښنه موجوده ده او ویل کېږي چې ممکن یو شمېر وزیران په ښه ډول خپلو کارونو ته ادامه ورنه کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې زیاته کړه چې په کارونو کې باید ځنډ رانه شي او د نوې کابینې تر تشکیل پورې وزیران خپلو کارونو ته په منظم ډول رسیدګي وکړي.
شما در وزارت‌های مربوط سرپرست هستین، معنایش این نیست که
تاسو په اړه د وزارتونو کې سرپرستی دا په دې معنی نه ده چې تاسو په کارونو کې ځان راسي. زه یقین لرم چې تاسو د ملي ژمنه په سیاسي او اداري ساته کې د هیواد اداري او خلکو په اړه لرئ. تر هغه چې مسؤلیت پر غاړه لرئ خپلې دندې په منظم ډول پر مخ وړئ.
ښاغلی عبدالله همدرا سرپرستو وزیرانو ته وویل هغه برنامه چې د مختلفو دلایلو له امله په وزارتونو کې نه دی عملي کړي په اړه نوموړي ته په راتلونکي غونډه کې په لیکلي بڼه معلومات ورکړي. افغانان او د چارو کارپوهان وایي چې د عبدالله خبرې د ولسمشر احمدزی له خبرو سره ورته والی لري. هغوی هیله مندي کوي چې دواړه به د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې خپلې ژمنې عملي کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له هغه څرګندونو بیا ملاتړ کړی چې ویلي دي په زورواکو به قانون عملي کوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغان ولسمشر هغه څرګندونی چې ویلی دي اوس د وخت را رسیدلې ده چې له ول سره کړي ژمنې پړاو په پړاو عملی کړم. د ولسی جرګې د اداري پلاوی له هرکلی او ملاتړ سره مخ شوه. ښاغلی اشرف غنی احمدزی دا هم ویلی کلاکه اراده لري چې په زورواکانو قانون پلی کړي او ټول افغانان د قانون پر وړاندې برابر حقونه ولري. د ولسی جرګې منشي انجینر سید اکرام د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د دغه خبرې په عمل کې پلی کړی چې یو افغان له بل افغان سره برابر دی او قانون به ور باندې یو ډول تطبیق کیږي.
واقعا امی حرکت پرختیا هم ډاکټر اشرف غنی احمدزی لدغه حرکت نه ټول افغانان ملاتړ کوي او موږ هم لدی پروسی ملاتړ کوو. خو واقعیت کې هم باید قانون په ټول افغانانو یو ډول پلی شي، هغه که زورور وي او که کمزوری، هغه که وزیر که وکیل وي او که عادي وګړی. موږ د اشرف غنی لدغه غږ نه ملاتړ کوو.
ډاکټر صاحب اشرف غنی حمایت میکنه.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې له مراسم وروسته په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه او په دې برخه کې عملي اقدامات هم پیل کړي دي. د کابل بانک د دوسیې له سره څېړل د سرخی پله له زندانیانو سره د ولسمشر لیدنه هغه اقدامات دي چې ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې ترسره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د یک شنبې په ورځ د ملي پیوند ګوند له غړو او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له دیني عالمانو، مشرانو، مخورو او ځوانانو سره په اړه کې وکتل. ښاغلی احمدزی د دې کسانو په حضور کې په زورواکانو باندې د قانون په پلي کېدو ټینګار وکړ او ویې ویل په هیواد کې به قانون په بشپړه توګه عملي کوي.
د قانون پر وړاندې د ټولو افغانانو برابرول په دې معنی دی چې باید قانون حاکم شي. هیله ده چې درته به ثابته شوې وي چې ستاسو ولسمشر دغه اراده لري چې قانون په زورواکو باندې تطبیق کړي.
اشرف غنی احمدزی په خپلو خبرو کې خلکو ته وویل دې ته مې مه پرېږدئ چې په ار کې محاصره شم او د چاپلوسانو ښکار شم. یو شمېر کارپوهان او عام خلک وایي که څه هم له زورواکو سره مقابله ستونزمنه ده، خو زیاتوي که ولسمشر اشرف غنی احمدزی پر وړاندې بریالی سي نو د خلکو او حکومت ترمنځ راغلې فاصله به په بشپړ ډول له منځه ولاړه سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه
نه اتاوله حیرانم د کابل اوسیدونکې اوس دغه جارو چې د پیل کړی دا ډیره پر ځای ده. دا کومې ګمارن نه چې دی کې کوم خلک د اداري عمر کې نور ځینو کې دا کوم څه چې کوي دی په هر څه باندې ډېر غور کوي، ډېر فکر کوي. تر دې دمه پورې چې کومې ګمارنې کړي په دندې سو ګمارلې دي دا د هر چا د تایید وړ ده. اوس په کار را دی چې د نوي جوړښت لپاره نوی کسان راشي، نوی کارونه نوی کسان کولای شي. په دې اساس باندې دا د ټولو افغانانو یو نیکمرغي.
موږ د اشرف غنی د دې اقدام نه ډېر خوشحاله یو، مننه ترې کوو او د دې په هیله چې په راتلونکي کې هم همداسې ځینې کارونه وشي.
زموږ غږ لازادي رادیو نو ری دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوو چې دا مخام لوو نه بیا د سهار تر وو په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم خبريږي. خو وسته ازادي رادیو ته غوږی د کندهار انار سکل لکه د نورو کلونو په څیر خنه و راخلی او کروندګر وایي چې حاصلات هم را خنه و، خو سره لدی هم ځایی سوداګر وایي چې د انارو د پاره د مارکیټونو او بازارونو د مندلو پترس کې نوې هڅې کړې دي. لا کندهار پرې د صادق رښتینی راستولې رپورټ اورو.
که څه هم سږ کال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم دي او باغ لرونکي اندیښنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې سږ کال به د کنداري انارو صادرات روسي هیواد پورې هم ورسوي. د سوداګرو په وینا چې په دې اړه د دې هیواد سره خبرې کړي او اوس یې داخلي کارونه روان دي. د کندهار انار د یو شمېر اروپایي هیوادونو ترڅنګ د آسیا دوو هیوادونو هندوستان او پاکستان ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې تجارتي مرستیال حاجي محمد یونس مومند وایي چې ادارې نوې هڅې پیل کړي چې د کنداري انارو نړیوال بازار ډیر او د همدې دوو هیوادونو ترڅنګ د روسي هیواد هم ولېږي. نوموړی وایي چې په دې سره به د انارو بازار تود او نړیوال نرخ به یې لوړ شي چې تر ټولو ډیره ګټه به باغوانانو عوامو افغانانو ته ورسیږي.
د روسي هیواد چې موږ دغه د ماوین د سفیر سره او په خپله د جنات مات وزیر سره او د افغانستان د لوی د شرکت افسوټر په همکاري سره موږ اوس وکولای شو پرون موږ د کندهار په تکرارت کې وګڼو د وزارت او رسمي وکتو موږ د زرپېټو واخته چې د تجارت وزارت ته موږ تقدیمو څو وکولای شو د کندهار څخه نه روسیې ته ورسو.
د کندهار د سوداګرۍ خونو اداره هم په دې اقدام خوشاله ده او تمشي چې د دې کار په ترسره کولو سره به افغاني میوه نړیوال بازار پیدا کړي. د سوداګری خونی مشراجی نصر الله ظهیر وای د نوی دولت څخه غواړي چې په کابل کې د میشتو سفارتونو څخه معلومات ترلاسه او هغه یار کړی چې افغاني میوه د نړۍ تر هیوادونو ورسوي.
زموږ اولین مارکیټ چې دی هغه هندستان دی، په دوام کټګوري کې پاکستان دی، په دریم کې نو بیا اروپایي هیوادونه دي یا عربي ممالک دي چې هغه ته په کومه کومه اندغه باندې ځي. نظمش خواهیش ده وزارت تجارت او ده وزارت خارجی سر دادی چی دی پا هر سپارت کی چی اتشای تجارتی لری او دی دادن دور کی چی مقصد نظمش ده صادرات و معلومات را کی چی پا هاگ ملکی لنده میوات سنگ خرسیجی وچه میوات سنگ خرسیجی
د انارو په تازه پیل سوي موسم کې تر دې مهاله د کندهار څخه 3000 ټن انار بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي. افغان سوداګر د باغلرونکو او د میوې د ټولو کارکوونکو ټیټ ظرفیت د کرنې او مالدارۍ د وزارت نه توجه بهرنیو هیوادونو ته د لازم ترانسپورت نه موجودیت او یو شمېر نور ستونزې لوی خنډونه او د وروسته پاتې والي لوی لاملونه بولي. د اقتصادي چارپوهان په دې نظر دي که د افغانستان زراعت ته لازمه توجه وسي، افغان حاصلات به نړیوال بازار پیدا او د خلکو پر اقتصاد به مثبت اثر وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې پرله پسې زیږیدنو میندو او ماشومانو ته روغتیایي ستونزې پېښې کړې دي او باید په دې برخه کې ځینې اقدامات وشي. د دې وزارت چارواکي وایي د زیږیدنو ترمنځ فاصله باید کم تر کمه درې کاله وي. په اړه یې خان محمد سین له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د پرله پسې زیږونونو له امله په هر یو لکو زیږونونو کې 322 میندې مړې کېږي. دا خبره د دې وزارت مرستیالی ناجیه طارق د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اسلام او د کورنۍ د سمبالتیا په نامه په جوړ شوي کانفرانس کې وکړه. دې وویل پرله پسې زیږونونو په هیواد کې ګڼ شمېر میندې له روغتیایي ستونزو سره مخ کړي او د زیږونونو نتیجه هم کمزوري ماشومان وي. دې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې کورنۍ د میندو او ماشومانو د ژغورلو لپاره د میرمنو د زیږونونو ترمنځ فاصله مراعت کړي. مرمن طارق وویل سره له دې چې د روانې ستونزې اوارې ته هڅې کیږي خو په بشپړه توګه له منځه نه ده تللي.
در فاصله هر دو ساعت یک خانم به خاطر مشکلات ولادت و حاملگی از بین میره.
په هر دو ساعتونو کې یو مرمن د امیندوارۍ او زیږون د ستونزې له امله مري. همدارنګه په هر زرو زیږونونو کې واویه ماشومان له یو کلنۍ مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي او ونوي ماشومان مخکې له دې چې 15 کلن شي مري.
دی وویل یوازنۍ لار چې مور او ماشوم خوندي ساتلی شي هغه د کورنۍ د سمبالتیا پروګرام دی چې باید د دینی عالمانو، مؤسسو او د دولت لخوا په ګډه سره پلی شي. په جوړ کانفرانس کې د هیواد د 12 ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو هم ګډون کړی و چې د شریعت له مخې د پرله پسې زیږونونو د خطر په هکله خبرې وکړې او د دوو زیږونونو ترمنځ یې فاصله جایزه وبلله. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا غړي مولوي شمس الرحمن فروتن وویل
مورګان حق لري چې خپل ماشومان ته دوا کال په تور د کامل شودي ورکي، ځکه چې کوم مور وغواړي چې خپل ماشوم ته مکمل شودي ورکي نو هغه مور ته په کار ده چې حامله نه وي، ځکه طب ثابت کړي دي چې کوم مور حامله وي نو د هغه شودي په هغه ماشوم باندې بد لګېږي. نو دا تقاضا ده دې کوي چې تر دوا کال پورې کولی شي چې په مشروع ذرایع او وسایلو سره د حمل نه مخنیوی
وکړي. ښاغلی فروتن دا هم وویل چې که کومه کورنۍ له عذره پرته د شخصي اغراضو په خاطر د ماشومانو د زیږولو مخه نیسي بیا نو روا نه ده. په غونډه کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازو وویل د دې لپاره چې افغان میندې او ماشومان له روغتیایي خطرونو ژغورل شوي وي هڅې کوي چې دا ډول علمي کانفرانسونه د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. په کانفرانس کې تاکید وشو چې د دې پروګرام پلي کول د زیږونونو د مخنیوي لپاره نه، بلکې د میندو او ماشوم د روغتیا او د یوې روغې او هوسا ټولنې په خاطر مهم دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی ستوري د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې له شاملو رضاکارانو سره د کرکټ یو په زړه پورې لوبه وکړي. د پولیو رضاکاران بل افغان کرکټ لوبغاړو سره د جمعې په ورځ د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې دا لوبه کوي. احمد تکل په دې اړه د یونیسف د ادارې له یو ویاند عزیز فروتن سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي فروتن د دې لوبې جزئیات بیان کړل.
موږ په
پام کې لرو چې په راتلونکي جمعه په ورځ چې د 15 د میزان سره سمون لري په کابل کې یو لوبه ترسره کړو د افغانستان د پولیو د رضاکارانو او د افغانستان د کرکټ ستوري سره موږ غلیبه غواړو چې جوړ کړو او دغه لوبه موخه به دا وي چې خلکو ته پوهاوی ورکړو چې خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
په دې کې به د ټکټونو د خرڅلاو له درکه څه عواید هم وي، هغه به چیرته ځي؟
موږ دغه لوبه د افغانستان د کرکټ بورډ سره په ګډه ترسره کوو او دوی د دغه پروګرام مسؤلیت لري او ول چې موږ غواړو چې د کرکټ استیډیوم کې موږ هلته غواړو چې دغه لوبه ترسره شي، نو دوی مسؤلیت لري او موږ ډېری دغه تفکر کوو چې باید خپل پیغام خلکو ته ورسوي چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، نو دغه لوبه دغه د عواید لپاره نه ترسره کیږي.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي خو ستوري دي او دا رضاکاران به خامخا د خپل مسلک له مخې هغومره تکړه نه وي، خو غالبا چې د دې هدف به یو تبلیغاتي هدف وي. همداسې ده
چې د افغانستان د کرکټ بورډ سره موږ تفاهم نامه لرو او د پخوا نه موږ ورسره دوی مرسته کوي او قهرمانان دي د پولیو په ډګر کې لکه رئیس احمد زی، لکه نبی عیسی خیل، سمیلا شینواری، دوی ټول وخت د مشتر مرسته کوي او غواړي چې د افغانان د ماشومانو د حقونو په اړه مشتر مرسته وکړي. موږ پوهېږو چې دا رضاکاران نه شي کولی چې د دغه ستوري په مقابل کې دوی ودرېږي، نو موږ یو دسې مکس د ټیم جوړو، یعنی په هر تیر کې هم د کرکټ ستوري دي هم د رضاکاران دي او دواړه خپل ترمنځ لوبه کوي او اصلي موخه همدا ده چې میندې او پلرونه باید پوه شي چې که د دوی ماشومان د پولیو په ضد واکسین نه شي، د دوی نه شي کولی چې په راتلونکي کې ستوري یا قهرمانان شي او یا په ټولنه کې سهم ولري.
تاسو د افغانستان د کرکټ له بورډ او د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره د ځینو موافقو خبره یاده کړه، دغه سي موافقې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم، د افغانستان د فوټبال فدراسیون، د والیبال ملي ټیم او نورو فدراسیونونو او ملي ټیمونو سره هم شته یا په پام کې ده؟
دوه کال درې کال کېږي چې موږ د کرکټ بورډ سره خبرې کوو، تر هغه وخت چې وتوانېږي چې دا توافق ترلاسه شي او دغه تفاهمنامه لاسلیک شي، نو موږ د پولیو یا د پولیو پر ضد موږ افغانستان کرکټ بورډ سره موږ دغه توافقنامه لرو، ولې چې په هغه سیمه کې چې هلته پولیو شتون لري، پولیو ویروس هلته شتون لري، نو هلته د کرکټ مینوال هم ډېر دي. نو موږ اوس د تکواندو بهاوي سر سره په تماس کې یو، موږ غواړو چې دوی سره هم همدغه شانتې تفاهمنامه ولرو. د فوټبال فدراسیون سره هم موږ کوشش کوو چې همدې کې یو تفاهم ولرو. افغان ماشومان د ټولو راتلونکي دي، یعنی یوازې دا د کرکټ یا د فوټبال یا د والیبال نه دي، موږ ټول افغانان په دغه کې صحیح یو او په دغه کې موږ باید ژمنه واوسو چې یو ښه راتلونکي دغه ځوانانو ته دغه ماشومانو ته جوړ کړو او په ګډه کار وکړو.
دا یونیسف د اداري لا یو ویان د زیس فروتن سره مو مرکه اوریده.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لارغون پوهانو په یونان کې د ایویلوی پوخانه مقبره موزاییک، یعنی د رنگینو ډبرو له وړو ټوټو نه جوړ شوی غولې موندلې. دا سویل کېږي چې دغه مقبره په یونان کې تر ټولو لویه موندنه ده او قدامت یې تر 400 میلادي پیړۍ پورې رسیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورت لري.
لارغون پوهانو د یونان په شمال کې د تیړونو پر مهال دغه انزور موندلې چې د یوې خونې په فرش کې په موزاییک یا رنگینو ډبرو جوړ شوی دی. دغه خونه 3 متر اوږدوالی او 4 نیم متر عرض لري. په دې ځای کې د یو داسې کس انزور دی چې د ګلانو له تاج سره پر آس سپور دی او هغه ګاډۍ چلوي چې په دوو آسونو پورې تړلې ده. په انزور کې ښکاري چې دغه ګاډۍ د هرمز د عربالنوه تر مخ روانه ده. د یونان د کلتور وزارت د یکشنبه پر ورځ د دغه موندنې اعلان وکړ. دغه موزاییک د څو رنگ ډبرو څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې سپین، تور، خړ، شین، سور او ژړ رنگونه کار شوی دی. دغه وزارت زیاتوي چې لرغون پوهان د دې موزایک تاریخ د څلورمې پیړۍ وروستي روبي یعنی تر میلاد 300 یا 325 کلونه وړاندې ګڼي. دوی باور لري چې په دې قبر کې د پخوانی یوناني پاچا سکندر کبیر د وخت پاتې شونېسته. سکندر کبیر هغه پخوانی یوناني پاچا و چې د فارس امپراتوري اشغال کړه او په ډېره لنډه موده کې اوسني هند، افغانستان او ازبکستان ته ورسېد. باور دا دی چې دا قبر شاید اسکندر مقدوني یا اسکندر کبیر د دورې د یو جنرال وي. اسکندر کبیر پخپله په 323 لمیلاد نه مخکې کال کې په 2 کلنۍ کې د اوسني عراق په بابل ښار کې مړ شوی او ګمان کیږي چې په مصر کې ښخ شوی وي، خو مقبره یې تر اوسه نه ده موندل شوې.
دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبري مجله لا پاتې ده. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې دی.